خوش آمدین تورمان صاحب.
من حسن زاده صاحب کور ودان دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان یم او د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به واورئ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب بلد کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانکوای افغاني په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرایي ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تیرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولی سیمه کې له مولا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. مولا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر مولا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د مولا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 40 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزي د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل:
فلحال دو اتیا کسان مونږ نوای هستولای دلته تیر هفته مونږ واستو چې لغه دو اتیا 15 ماشومان چې تداوی ایجاب نه کوي عملیات ضرورت نه درلوده ادوی ورته توصیه سم ده او به غوی بیرته راغی په همدغه گروپ کې او بقیه حالت په آلمان کې دي او ان شاء الله شپږ میاشتې بعد بیرته مراجعه.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سرې میاشتې د پروګرام په دوه اویمه دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه د دغه کار چې موږ روان
یو. ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه
د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلوي په مرکزی شهر هومس کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ څلوېشت کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي طلال برازدي د سوریه دولتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل سوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. هومس شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. د مشق پلوه ال اخباریه ټلویزیون ویل چې چودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر زهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې لخپل روسی سیال سرګی لاواروف سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یو لړمحاله تړون سره سوي دی. جان کیری په عمان کې لخپل اردنی سیال سره یو ځای نن یو کانفرنس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لړمحاله اوربند باندې یو لړمحاله تړون باندې سلا سولو چې کېدای سي په راتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاواروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به پر اتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشیا په فلوجه کې د داعشتلې د سختریزو وسلولو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعشتلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعشتلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعشتلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. د ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د شاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات وګټل. له رایې اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېر وسو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 40% تر 25% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ترامپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور دی د اعلان په جنوبی کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېده چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیان کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه خلوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودو خلوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسئله غیر مسئول در استعمال ما هستند باعث آزار و اذیت مردم میشه، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مندل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وشي، څنګه د رشد زمينه برابر شي او څنګه د رشد زمينو څخه ګټه واخیستل.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. لودین صاحب، په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډېره مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلا کار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې لدې پرته د نورو تشکیلاتو په سرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې علي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرائیه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ د شورا ته مرستیالان او د دارالانشاء مشر او مرستیالان هم ټاکل شوی دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همداراز لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د رولنشار رئیس په توګه ټاکل شوی او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستیالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوې تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوې تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي او د همدې مخالفتونو له امله د نوې تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څومره د وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا نوې تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا یعنی د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د ترغمې غونډه کوربوي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټه پاړه بحث کیږي او دا راز په دې خبرې کې چې له طالبانو سره په کوم شرایطو خبرې پیل او په کوم شرایطو مخکې ورسره ولاړ.
بل خغل لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا پام دې خاطر وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلاوي نوې شو چې دوی یو څه کریش چې دوی لاس راوړنې ولري، فکر کوي چې دا بدلون نو لامدې ملوي.
بله، یو همدا انتقاد لدی وړاندې د سولې علي شورا پر غړو دا و چې د سولې علي شورا مشرتابه او دغه راز غړي لکه څنګه چې لازمه ده حسن نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مخته بوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې ورستیو کې ملي شورا بلا بلا مندري بنسټونه دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې به طرفه کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوال طالبان او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې ورته ولري چې د سولې جرګې مخته بوزي. دغه انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې به بدلون راولي. نو اوس دا ښکاري چې حکومت هم دا هیڅ کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو، ممکن هم دې ارتیا ته پکتو حکومت دا پریکړه کړې چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبريالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپل خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. هلکه څنګه چې ما مخکې هم ورته کاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبانه بل سبا د سلور رخصې غونډې کوربه دی. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کوم شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه خغل لودین. قدرمن اوریدونکو، هم دا اوس د سیاسي چارو افغان کارپو خغل کبیر رنجبر سره د ټلیفون په لیکه ده. د همدې موضوع په اړه به و پوښتو. خغل رنجبر، د څنګه تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کیږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوي دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیز غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې طالبان سره مخامخ خبرې دي هغه په لیدون کې څومره باغیزمن وي؟
ډیر مننه. په دې باندې چې د سولې د عالی شورا هغه دنده مکلفیت شرطه ورسیده، اصلا هغه ته باید پایان ټکی کې خود لسیلې لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سره چې دوی له مخالفینو سره جو جړای ته ورسیږي د وسره ارتباطاتونه چې دی متفق پدې کې چې زیغه د سولې بهیر کې دی دند وند وخت دی ا دې په تاسو څو کلونو کې په شلهاو ملیون ډالر مصرف کړل او اسن هیڅ نتیجې نه درلودل دې لپاره چې موږ په خو هم دا ویلې او متفق پدې و چې هر خوري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنی په سنت کې چې سولې ته غاړه کیدی هغه بې فائدې ده تر هغه چې پاکستان اراده دیدی ونه کی سودی ته دا مشوره ورکړي او دې ته دند وګصپاري چې دې باید د مذاکرې لیست حاضر شي هغه کار وسو دې په دې کار کې پاتې راغلی و خو او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دې هغه خپل دند چې دې اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسیږي اوس موږ یو نوی پلاو کې داخلي یو هغه پلاو ختم دی او د شوري عالی شورا شتون اصلا مفهوم نه لري سره د دې چې د شخصیتونو ته دې احترام لرم دا منځلارې مجاهدین دي په دیموکراسي متقید دي د افراد چې ته یې سي دي هیڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو مګر بیا هم دغه لړۍ ته دا مور کول د دې معنی لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر او ته بادو او دغه افراد ته توه
بلې خاتمه رنگبر که تاسو وایي چې د سولې د لی شورا غکار ختم دی نو آیا دغه کسان چې نوی ټاکل شوی دا به سمبولیک بڼونه دی او کنه کېدای شي د کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي
او سګری پیښې نوې پړاو دی او د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتونو ترمنځ ځای هم مشخصي وي د سلور اخی جناسي کېږي په دې کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په شال ته غدون کوي او پاکستان زموږ طرف دی او پاکستان هم دا چتر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپل دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دې په خاوره کې نشته دي دوی به مذاکراتو نیش سره بلي دوی به آماده کوي دوی به مجبوره یي چې مذاکراتو کې سهم واخلي دغه خاطر از وایم چې دغه شو د سولې د شورا اگر رسالت اگر دند ختم شوی د اوتی دولتونو کار دی اوس د خارجه وزارت کار دی دلته د متخصصینو کار دی دلته د شورا هم خې جوړیدل کاملا د متخصصینو په ترکیب باید جوړ شي او بهترین هغه قوی سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې او چې کاملا اکسپرتو متخصصینو خارجي روابطو کې اړیکو کې او حقوق کې په مختلفو مسایلو کې دی باید د مذاکرات
مننه کور مودان رنجبر صاحب ژوندې وسې قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوګه ټاکل شوی دی د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه توضیحات راکول
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړي او حکومت جمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي دا څرګندونې وروسته لاغه مترکیږي چې تخار والی دغه ولایت کې د خلکو د پاتون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې په ریپورت کې واوري
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولی او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخاونیسي
حکومت افغانستان در مجموع در هر ځای کې
افغان حکومت ټول امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي
او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی چې غیر مسؤل وسلوال چې په تخار کې خلک زوروي مخې ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤل وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي د غیر مسؤل وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداري ورکړ چې باید خپل وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ باردی په ټول ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانی جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ او لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤل قومندانانو او وسلوالو موجودیت کړي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص خلاص په شمال کې هیڅ امکان لري سلطنت امنیت راشي او دته په کابل کې د دې حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دې په واسطه باندې ځان ساتي، د دې په واسطه باندې دولت ته تهدید دی. او که چېرته شمال خلیص خلاص د خلکو نه سلا وخت په شمال کې فایر م کوي، طالب نشته هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره منځل کیږي. په کابل کې نن لدې عمل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یو غونډه جوړه شوه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. سږ 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همدارس مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کیږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مورنۍ ژبو باندې تمرکز کیږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کوي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی لپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو، د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او او ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې و پښتنه روسي خغلې کیمیا غدا چې کپملرنه وژنشي دغه ژبو ته دغه ژبو غناته په افغانستان کې آیا دا وی رښتیا دی چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 1500 ژبو له جملې ځینی د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د غواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنی کمرغه چې د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبه هم یي بیا هم تر یو ځای پام ورته شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترڅنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولونو چې په ځانګړي توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او تیړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنی کمرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د غواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د منځغونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللې دی. دغه بانک چارواکي هیله مند دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانۍ به موجوده فشار یو تر کم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځ لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې. په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی لوسې پورته کار دی. روانه نامنی له افغانستان د پنګو وستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بي ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شمې پورس په کابل کې یو خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللای دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانانو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړي چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکی سامانیو، ازبکستانی ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي. خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل لري تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو موږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغه شي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه سره موافق یم، خو د مطلق فکر باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو
خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازیګر څلور نیمې بجې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوې تشکیل اعلان سو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبرلانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا څلور څلوېښت تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولي دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نښتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلا سوی. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې وو کسان وژل شوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشری انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
او سم پامو کې سپورتي خبرونه ده.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالونو سره بیرته هیواد ته راسانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي اړوي ویل چې د جنوبي اسیا د دولسم دور سیالیو د فبروري تر 14 د هند په ګواتی ښار کې روان وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې و د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ اې د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چوی د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده امارات سره وکړي. د لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هنګ کنګ ټیمونو برخه پکښه اخیستې ده.
پرده بخیر مسابقه اول افغانستان
دی وای سبا د افغانستان لومړی سیالي د امارات سره وي او موږ هیله لرو ځکه د امارات، عمان او هنګ کنګ سره مو ډیر سیالي تر سره کړي او اکثره سیالي موږ ګټلې دي.
سره مسابقات ټیم افغانستان
دا سیاده کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په شپږمه پایته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسولین وایي چې شزینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د شوزو ونډه په سپورت کې کم رنګ شي. شغل رحیمی زیاته کړ چې د دغه ولایت انجنیر د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډیر علاقه مندي لري خو اسانتیاوی نه دی ورته برابر شوی. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا زاده رادیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جلم د جمعې لورځي د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس شفیق الله ستانک زی وایي چې له اماراتو، عمان او هنګ کنګ سره د سیالۍ مهمه دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانک زی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې ده؟
ډېر پر ارزښتري نه سیالی ده چې مونږ د آسیا کپ د غوړوي پړاو کې لوبيګو او د مونږ لومړی سیالی به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه پر ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه پر ورځ باندې به د هنګ کنګ په خلاف وي. چون درې سیالی د مونږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولای شو د آسیا کپ اغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږه لارو مو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې دغه سیالي څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دی باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سه موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سه د منګ ملي لوبډله بنگلاديش سره رسیدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سه دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایي جام کې به هم دوی خزلېږي.
او دغه لوبي څو وخت پای ته رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څو وخت هیواد ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالۍ سبا په 19 تاریخ ته، دویم په شلم ده، دریم په 22 ده. که چیرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایي جام کې به تر شپږم دی مارچ پورې مصروف وو، او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورډ چارواکي خاغلی ستانګزی سره نجیب زمان مرکه کړې و او د لوبو په اړه ورڅخه پوښتلی ول. اوس هم یو بهرنی موضوع تر ازو د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلوي په دې شرط د احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکی لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوری څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړ د خبرو عالی کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یو پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالی کمیټه د غرض وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشی کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند جګړو د شدت له امله نافذ نشو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې تر روسان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار یو، خو یوه مسله چې ډیره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنگرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیر بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. لاتیره سپتمبر میاشت راهیسې لکه چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ل خپل روسی سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نخټو درولو په شرایطو پر یو لړ مهاله تړون سلا شوې دي. جان کیری په عمان کې ل خپل اردونی سیال سره یو ځای نن یو خبری کانفرنس ته دغه خبرې وکړي. کیری وویل دی او لاوروف لمندې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به پراتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کو تاسی زموگ غاگ لازاده راڈیو چخاوری. دا امریکا دا برنه چارو پخوانی وزیری او دا دموکرات گون کندینی هیلی کلینتن پا نواده ایالت که دا خپل گون انتخابات و گتل او دا جمهوری غختون کو گون پا خپل منزی انتخاباتو که امریکایی میلیاردر دونالد ترامپ دا جنوبی کارولینیا انتخابات و گتل. پا دی اره هم یو راپور لرو چه دا هم زموگ همکار نوریاس نوری براندی کوی.
د هیلری کلینتن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینتن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینتن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینتن یو زیات شمیر پلویان هیله من دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کنت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینتن بل ملاتړې لیزا ورموال د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینتن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینتن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینتن په سلو کې 52.5 او ساندرس 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 23.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکو شو عزیزانو او دوستانو ته ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغا به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې د تاسو تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي په خپل تلیفوني پیغام کې حوال خپل نوم واخلي، ورپسې دا غا چانوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او دوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً دوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي، سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی، په دغه شمیره زنګ وهي 0 1 1 3 4 0. بیا هم ټلیفون شمیره 0 1 1 3 4 0. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4. خاما خدا از ما پیغام نشر ته وسپاری ساسخه مننه د ازادي راډیو په مخه مشه از ما پیغام خاما خانه شرکی.
تاسو زموږه غلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته غواکیاست. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د تاج محمد پاکره د ازادي راډیو لارنه معلومات خبره شوې دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسو د ورکشوي عزیز پاکله د ازادي راډیو لارنه داسې معلومات خبره شوې دي چې یو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د تاج محمد پاکله معلومات لري. اول به د غران ورور تلیفوني پیغام وورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام وورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشوي عزیزانو پرګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 3 8 10 15 103. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 10 15 103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد.
دغه ګران اور ټلیفوني پیغام واورید، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
الو السلام علیکم، څنګه د دې ولایت کې بیا ابو بکر ولسوالۍ ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او اته ستان عمر لري، دلته پلار یې د کی اکا د هغه څنګه کله ورخې وایي. نو چیرې دا د ما تاسو ووته وایاست زه پیدا الک فلاس باندې ورکم 0 1 0 4 4 1 8 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 1 8 1 0 1. راي ما شماره ده کې چیر پلار یا دلته اخره زنګ وای کله وخت خدای شماره ډیر ته تلیوانه باندې وای یا د شماره ما ته وای پس وکه باندې زبې د شماره نشته کوم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
فرمان ولایت نزغه کې مایمای ورور ده د عمر په نامو باندې دالش پیکیږي جنازه کده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته په دې بدغه شماره د ماته زنګ وی چې بر و پر پاګ دوا یو چې و چې پر شپاګ
زابل نن زنګ وهلې درته د پکتیکا د ولایت يم د دې د وسوالیم د دې په نظر کې مثلا واسم زما یو ورور ده دیب محمد نمیزه درې کاله ورک ده هر څوک که بدا اړه معلومات لري نو که دا شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا یو ځل بیا شماره ووهم صفر اووه صفر
الو السلام علیکم زما یو ویته د محمد شاه په نامه موږ د خوند له شوو په محمد شاه په درې کې د زوی نه یاست د کډال هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو په ما سونه چې څه پر بیا اته څلوېش شپېته مسو درو څلوېش هر څوک په د مرګ د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې ولک جایزه ورکول کیږي والسلام
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورو کاځانو پروګرام ته خپل پیغام پیګم راته زما هو فنون د زازی اڅکر د مخه کول وتلې او به درک شوې ده زما روز زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان رور دی وویني او وی پیژني پازمه کې دادی انا قد لري سرګي پنشني او د سیمه منځ د دې چې مخکې زخم شوی به تاسو ته ده کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړي اعلان اوري مانوی ضروری لمخې پلان د شمار وړي کیږي او خپل درې لک افغاني جایزه د ترلاسه کړي ډېر کشمیري دي سر او څو پنځاویا راویا ډېر ډېر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا د سوا پنځه سوا ډېر
بله السلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه فتیز احسان الله دا پیغام پرېږدم زموږ د کلی یو هلک دی د کرباغ د کلی ګل نومېږي علاده ورور دی که هر چاته د دغه معلومات کې درې میاشتې کېږي چې نه دره کوي د اختر کاکا وراره دی ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته شمېره یو ځل بیا وایم سپر دوا سپر دوا اته پنځه سپر یو سلو یو شپېتر
نوم مې احمد لاله د زابل ولایت خاص افغاني ولسوالي یو ورور مې د حکومت لاندې میږي په نیمروز کې ورک شوی ده تواخه کته چا پیدا کو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون و سپر و سپر درې شپږ دوا سلور شپږ و کینځه په دغه شماره دی لمه سره لیکه څنګه کی نن یې دوامه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم زما یو انډیوال د حکمت لا په نوم شوې دی په نیمروز کې د درې ورځې کې شي اته حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کی پر د شماره دی مرتزن ګوي صفر نه سو دیارلس دوه وار نه درې دو واری و پنځه دو د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواری د منطقه دی د محمد رحیم اکا زوی دی که هر چا ته دې سره معلومات و مشترک یو ډیر لوی شیرینی به مو صدې ته ورکو تا درې څلور ورځې کې چې په نیمروز کې خپل انډیوالانو سره نه درک سوي دی حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کز مو سره د جر تر جر اړیکه ونیسي تاسو د ازادۍ راډیو ډیره مننه کوم چې ډیر ډیر
السلام علیکم عبدالرحیم ولد ملاد الکریم بادغیس ولایت غورمای دوله سوالی خبر در سر کون ورک جمع خان دی خدای دازی اتین شکال کی دی ایران و خواه تطلی او نادرا کسو دی و جمع خان تزما دا پیغام دی چی ستار شده تر اوش پوری په نامه شپږ دبا کوي او کابل کو ورور ته پته وی په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2 دوباره نمبر 1 0 8 5 0 9 9 2 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لوانګ دی ملنګ زوی دی نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور دوه کاله کیږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. کدا مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپل د انساني له وجنا او د اسلامیت له نگانه مونږ ته د لطفان دغه احوال راکی. 0 7 2 10 6 6 7 4 دغه لمبر ته د زنګ وایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې مونږ ته احوال راکي او که خپله محمد اعظم نامه یې دا خبر اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ وایي. والسلام دعا اختراع.
زبل محمد د پکتیا ولایت د ډیله د ولسوالیم. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته که درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي 0 8 2 8 10 9 8 شماره یې ور بیا تکراروم 0 8 2 8 10 9 8. والسلام.
زه به ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی اجاد الله دا کان میر کابل ته تللی دی او سرکښه وی دی نادرا کدی هر څو کړه د پاره معلومات لري هغه د ازما زغوري و دا لمبر ته دی څنګه راوي سی پر اوی دیش نیوی او سوا اتویش. والسلام.
سلام علیکم. زمانو بهادین د هلمند ولایت د ګرمسل سوالی څخه خبرې کوم. ورور زما یو دا کاوی محمد ګل د نظر ګل ورور رک دی. د دوه کاله کیږي چې دره کې نه سکه. هر چا په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیوله 5000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 0 8 1 0 8 5 0 8 1
نعم شرا مدى لكوات ستلتين كواما ذادي راديو تا ما يو عندي وادا شوكي شمس الرحمن ميلي لغان دي ولايات تا دغش ميرا كارتا تمعلوماتي سيبر ديت ودرينا يو وطنزا دواتا شمارا يو عربيا وان سيبر درين سپر دوا درینا یو و پیدا دوا اتا نمیشه رحمد و سلام.
سلام علیکم. زده جوان نور سوال بازگست سوال دو جوانی بخالی سپیشه هلی کری از مانم احمد نسیم شدر دی زبای واندوالی اتنزا کاره کی جو تجوان فنامه دی خودا با هلی چوک درک لری خودا کش میری دزنگ واسه وی سفر و دوار سرور اتا دری دوانه سفر یو داشو میرا تکنه سفر و دوار سرور اتا دری دوانه سفر یو. اسلام علیکم.
زما مصطفی د کندهار ولایت تشاور کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا کار دی چې اجمل دار خان خوني میږي دا وکاله کې د پاکستان شاکی په بازارات تللی دی نو اوس دا ومه شکی دی اړیکه پر سره ده نو دا دی چې څو په اړه معلومات لري په دې چې د ټلیفون شمیره ته زنګ راته وو څه پر اړتیا نجوس سلیرویش اتاتیا سلور. والسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نو پیزلا خونه میږي تاسو را دي کیږي چې ورک دی کدی د ازما غاوري او یا چا ما ته معلومات را کی په دا ټلیفون شمیره دی زنګ راتو وي 0 8 5 0 5 0 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 سالور یاو یاو پینزه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت